কবল। السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او امریکایي لوري راتلونکي اونۍ بیا دوحه کې سره کینی، د خبرو اجنډا یې څه ده؟
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې تشویشونه کوم دی هغه لري سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پریښودل سي.
د طالبانو حکومت ته دا خبرې اترې او لیدکاته څومره ګټور دي؟
دا اړه لري په طالبانو باندې دوی څه لاسته راوړنې لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي او څه برنامه ورته جوړ کړې ده.
سار له سبا په لاسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیلېږي، خو کابل کې لا دا بهیر ولاړ دی او خلک په تمه.
موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډېر ستونزو سره مخ یو، خو زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د خوست دولت په دې اړه باندې باید قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له ذبیح الله مجاهد سره ځانګړې مرکه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار اجمل ان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي دي. متحده ایالات وایي راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. او د بشري حقوقو د څاري د روایي د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې د بشري حقوقو جدي سرغړابي وي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي. ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دینی عالمانو د برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دینی عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. متاسفانه دا پیښه شوې. نن د کاپیسا ولایت چارواکي هڅه کوي چې عاملین پایده او قانون او محکمې ته وسپاري. پر دینی عالمانو د دې برید مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا چارواکو د وژل شوو او ټپي شوو دینی عالمانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییز خلک وایي چې وژل شوي او ټپیان شوي دغلته د یوې ځایي دینی مدرسې استادان وو. تیر کال د کاپیسا د دینی عالمانو د شورا مشر هم په یو برید کې وژل شوی وو. له هغه ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، پر کاپیسا سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم پر یو شمېر دینی عالمانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د ډیرو دې بریدونو انګیزې معلومې نه دي. متحده ایالات وایي راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي، د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. خغلی پرایز زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملو ګټو په اړه بحث وکړي چې د په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشري مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د ایستلو مسایل به پکې شامل وي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ د ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزه ګڼي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورټ عمومي رئیس عالمګل حقانی نن په یو خبري کانفرنس کې که څه هم دا چې کله په کابل کې د پاسپورټ د ویش ځنډیدلی بهیر بیرته پیلېږي څه ونه ویل، خو د خود یادونه وکړه. ویل
د دې هیڅ نشي ویل کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یو هفته ونیسي. او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی، نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
کاپیسا، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورټ د عمومي ریاست د مسولینو په وینا سر له سبا پکې د پاسپورټونو د ویش سندیدلې بهیر پیلېږي. په وو نورو ولایتونو کې لا د مخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یو طرحه تایید کړې ده. طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره د ټاکل شوی هیئت طرحه تایید شو او دند ور وسپارل شو چې ولایتونو ته ولاړ شي او د ځنګلونو د پرې کول لپاره عملی کار پیل کړي. د دې طرحې یو ټکی د یاد شوه چې د ونو د پرې کول لپاره په برقی ارو بندي لکی. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د بلاروس او پولند ترمنس په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو پر وړاندې له بشری حقوقو جدي سرغړه ونیوي. دغه سازمان ویلي چې بلاروس او پولند دواړه مسولیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابره کړي. او روسي خبردا چې د انرژي د بایو د ټیټول لپاره د متحده ایالاتونو د هڅو پترس کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته 50 میلیونه بیرله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوې ده. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د خامو تیلو بیه کې په سلو کې درې زیاتوالی راغی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویپانه کې مونډلې شي. د ویپانه پته د azadiradio.com راځو. د خبرونه د سر راپورته راتلونکو نه په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. لترهګری سره مبارزه، بشری مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندې ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د خبرو منځپانګه ده. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنز دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا خبرې به تر ډیره پر څور ټولې وي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونۍ لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبرې وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویس له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوو اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړیتوبي
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلاري جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپل راپورته شوی ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیک هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبلل. یو وای دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي پیښ تشویشونه چې کوم دی هغه لري سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پریښودل سي د اقتصادي مسایل حل کې تر ډیره او دوه مدارسې ډیپلوماټیکو تعلقاتو او بنیاد به کېښودل سي او دا په تقویه سي د دواړو جهتونو په ګټه تمامي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپل ملي ګټو په سر کې بولي د دې ډاټ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅ کړه تر هغه ډول لپاره په خوندې پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپل شریکانو او د خپل ملي ګټو لپاره ګواخ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې خپل متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالی سرچینو ته لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوم لاړې کې ځای کړی دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان کڅ هم د دې ځواکونو کرشمیر نه خي خو زیاتوي دوی هله مندي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لمنور ټوله کړی.
و موریدل چې راتلونکو نه په دوه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. لترهګری سره مبارزه بشری مرستې د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندې ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل له افغانستانه د دوه خبرو منصپانګه ده. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمه وي او څومره به دوی وکولای شي چې د لیدو کتو کې د امریکا او لویدیز ملاتړ خپل کړي. همدا پښتنه مې د وی مرکې په فایل کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې عزیز الدین معارج نه کړي.
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسترون لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي او څه برنامه او تجربه کړی ده، کومه پالیسي دوی مخ ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حدا پورې غته ډاډ ورکولای شي، تر کومه حدا پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولای شي. په معمولا په مذاکرات ډیپلوماتیکو کې نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې رای کیمیا تعامل په بنیاد باندې دا هیواد سره د سیاستمن دغه نه به څه خواسته ولري زارې ورته وکړي. که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا هیواد سره د زړه دی کې ګټې لرم دا به ماته پولیسیا غل سره نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او د دغه ګټې سبب ډارو تضمین
وکړي. بله مارش سب څو طالبان مثلا طالبان د غراتون کې نه چی خبرې پیلې له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مختلار شي چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیز پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي.
لومړی قدم کې دی بعد زر زر یو مومي غوند راو وړي او د خلکو استاد سره کېني، د خلکو د استاد په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړو، پروګرام امریکا ته جوړ کړو چې څه تر غواړي، څه باید سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړ کړي، څنګه امریکا نه مرسته وغواړي، او که امریکا چیرې ملامت ګناګاري به دغه ته سره کړو سزا ورته څنګه درخواست کړي محکمې وسی. دا ملي مشروعیت به دای واخلي، که چیرې د کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې کولای شي په ډیره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت دا څه دي ټول باندې دي. کدی و سم د طالب په نوم د لاټ خو مخکې د دوه کې قرارداد کړای دا او پروتوکول کړای دا که څوک په لکه کې نه په لکه ملت پر کې مسؤلیت نه لري او نه هغه پروتوکول یا هغه تړون دی را نه ول جرګه کې کنه نه ول جرګه کې چې مشروعیت ملت نه واخلي. نو دا یو استزاری حالت اول نو په لومړی سر کې ول طالبان واشنگټن ته نه زیول امریکا کابل ته ناراضي په دوه کې ول سره کې دا خپل یو پوښتنه سوال دوه خپل یا قطر د امریکا لوی پیارتي ده ستراتیژي د امریکا مغرب خلیزال لري کې تایم وست راځي، پاکستان مجیر هواد ثاني لري کې د قطر هواد روان دي کې
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي، ګټه هم د سیمه هوادونو قطر او دغه هوادونو ته رسیږي.
تمنګ خپل کورنۍ کارخانهګي تر سره نکو او موږ خپل پروګرام ونه لرو د موږ په تاوان د معمول په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې خوښار هوادونه او خیال ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوه په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي او کنه امریکا نورې غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا همدا څه وایي مامره بس وایي قطع دغه ملت او قطع دغه لوب خپل امریکا پل کړی ده. امریکا هم دغه لوب مخته بیایي که داعش راځي که نور ترهګر ځي که دولس کوي ډلې دي دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه بدون پیسو مهماتو وسلې نه هېڅ شی نه شي کړی. د افغانستان کې هم که ګاونډیان د موږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستي کوو محبت کوو دا کوو دغه وسله ټول د همدوی نه راځي. افغانستان کې چیرې فابریکه موجوده ده که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی د اودام کړي فلاني کړي دا توپک چې د په اوږه را پردی ده دغه لوبه پردی ده خپل امریکا ډیزاین کړي. امریکا طالبان را غواړي او هدایت ورکوي په دوه کې د نوي پروګرام د نوي لوبې لپاره.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي عزیز الدین معارج وو چې له لندن یې ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لانه د حل شوي، خو په لاس نورو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی نن په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمین ستونزه به هم ژر هوار کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سره له سبب پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې یاد ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکو د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوې دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولسته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوې. خو د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل پاړه ویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوی او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویش چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یو هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست 13 ونې اعلان وکړ چې د بایومټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د 2 ورځو لپاره ځنډوي. خود کابل دوه تنه اوسیدونکو محمد داوود او شاولی هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونه ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت پاړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډیر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلات سره مخ دي، په دغه اړه موږ ته معلومات راکې او زر تر زر شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو پاړه باندې چې موږ ډیر زیات ستونزه کیو، مشکلات کیو، د تخنیکی ستونزه باید هوار شي. دا خو دولت ته، دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسولین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومټریک نوي وسایل واخلي او د پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسولینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوند ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی یو وار بیا حق آوازې رد کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او شپږ سوه زره چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 300,000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1,500,000,000 افغانۍ عواید کړي. د اگست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت سلو ورځې ووتې. د اعتراض کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي، خو لا هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندل سوي. ولې همدا او ځینې نورې پوښتنې په مرکه کې زموږ همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد نه کړي.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط چې دی ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې دی رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي، هغه په ځای کړی دی. غټو ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردی چې نور ممکن په پس شاتو غمنه کوي رسمت پیژندلو نه، دا نو د دې حالت سره ممکن نه وي د اشغالګرو له مقابله نه راوتل یو او به خامخا له خپل وقدي او مشکلات لري له مخسره د قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت د رسمت پیژندل.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات د ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسي کې په امریکا کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت یې رسمیت پیژندلو ته په جانبه تعامل ده. هیوادونه هم د ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع دي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانان هم د ته ضرورت لري چې جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، له ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت.
او بخښه مجاهد صاحب، او بخشه که افغانان دته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت پیژني دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري ترمن په موضوع پات نه شو ته څه فکر کوي څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني
افغانان انتظار نه کوي موږ خپل تلاش ټول کوو دا اوس ملنړی سره تعامل تقریبا په څوک اعتراف کوي کین نه کوي خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران راځي موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده راکړه ورکړه امکان لري او تجارت هم روان ده هغه سي تر دې حد پورې حالت نارمل سي وي او غونډو کې ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري زه فکر کوم سي حڅه روانه ده د دواړو خواونه
څومره او بخښه څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم پرسمه ته پیښ نه څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولای خو موږ ټول تلاش کوو سي هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانه په توګه استفاده ځنه کیږي د حل سي د ستونزې لاري لري سي او د تزمینه نظر مساید سي افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات سي باور کول یو په بل اړخ باندې او تعامل وسه
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویل دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 شو زیات شي وي دا بیا داعش ته منسوبي حملې بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی
او موږ دلته په افغانستان کې یو غوښتل تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي او غوښتل علتونه منتفقي
مجاهد صاحب یو څو پمنډه پښتني د القاعده شبکې مشر ایمان زواهر چیرته دی
مختنه معلمي صاحب چیرته وي
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ور سره کتلی دي
نه بعد له 2001 نه موږ د غو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نو خبر سوي صاحب کوم ځای کې وو سي
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا کومه اټکل دا د سپاده 2001 نسلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله به د دوی توان د ژوند فرصت کم سو په وانځان کې ته هیڅ نشته تکړه نژادي په لواجه بني په لوا او د تیري له اړخه دي لپاره په پیژندل کې خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ
نو دا د وادون ته او بخښه متاسف د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډیر وځه په سل 2013 کال غالبنه 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وځه په سل ډیر او څنور بیا متوارث و انا اصل وو ته ویلی خبر
امیر المؤمنین چیرته ده ملا حبت الله خان
هغه په کندهار کې
د یو په بارخه کې ځینې اوازې دي ځینې کسان وایي چې هغه نشته او ځینې کسان نوري اوازې خبري په افغانستان خو د اوازو وطن دی ولې طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخون سره چې اوازه خبره شو د سیمه مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې انشاءالله مرکه به وسی او ډاډ ورکو هیوادوال ته چې هغه په هیواد کې ده دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان مخترا ورسید او پر سره پاړی
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو سره پلانډ وختو کې کتلې
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پارم زمينه مساعد دي خو شو وي تنه موږ کو سره ژوندې ده فلجي ده او د حکومت واګي
او وبخښه نو ولې زمينه نه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ان شاء الله کړي شي زمينه مساعد
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و د طالبانو لراتک سره رسنۍ هم له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوې دي په کونړ کې هم خصوصي رسنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو لقبلې ډیر کارکونکي جواب کړی دي
پرویز سرګند په خوا په کونړ کې د بیلابیلو انزوریزو او غږیزو رسنۍ سره کار کړي خو اوس د مرکز صداباد اړوند د نوابات په بازار کې د سرک پر غاړه موچی توپ کوي هغه وایي د اقتصادي ستونزو لامل د خبريالې دند پرېخي او ارشه وچې د خلکو شلېدلې سپلې او بوتان وګنډي
د 13 اتو کال راهیسې می خبريالي کوله د بیلابیل رسنۍ سره می کار کړي دي مثلا دنیاي نو رادیو ټلویزیون غرغښت رادیو ټلویزیون په وستون رادیو ټلویزیون ازمون رادیو بدلون رادیو د ډیر نورو رسنیو سره مې کار کړی دی. اوس چې په هیواد کې دغه ډول بدلون رامنځته شوی دی ورسره په څنګ کې زموږ وظیفې هم له منځه تللې دي. اوس دلته په اسد آباد ښار کې موچتوب کوم، چپړې ګنډم، بوټان ګنډم، دغه تناستې ما
دا یوازې پرویز سرګن نه دی چې د مالی مشکلاتو په وجه د خبریالۍ او رسنیو کارونه پریخي، بلکې د هغه په څیر نورو زیاتو خبریالانو د خلکو پر ستونزو د خبرونو جوړولو او چارواکو ته د هغوی مشکلاتو رسولو پر ځای په بازار کې نور کارونه پیل کړي. دوی اوس له نورو هیله لري چې د بیروزګاری او بد اقتصاد حالت غږ پورته کړي. احمد وارث نبیزاده هم ډیر کلونه خصوصي رسنیو سره بیلابیل دندې ترسره کړي، وایي د اقتصادي ستونزو په سبب دنده پریښوده. په لومړۍ ورځو کې د تازه ترکاریو پلورل پیل کړل، خو په کې د تجربې نه درلودو په وجه به یې د ګټې پر ځای تاوان کولو.
خو اخر د یو بل ملګري پر مټ مې چې هغه د اسد آباد بازار کې اتاق لرو، او ماته ویل چې کرا زه پرې کوم او راشه دغه اتاق کې، زه به یو څه چانه قرض او دات واخلم. پرنټر او سکینر راته واخیسته او کمپیوټر مې خپل و، نو راغلم او په بازار کې مې د کار روزګار شروع کړ. خو بیا هم د نشنه خدای شکر الحمدلله بس یو څه دی لاس ته راځي. کله ناکله داسې هم وي چې سوم تر لاس نه کو، خو بله ورځ بیا داسې هم وي چې د ډیرو ورځو کار وکړو.
د ښکلا راډیو د ادبي پروګرامونو چلوونکي عبدالوارث سیرت وایي په کونړ کې څلور خصوصي اف ام راډیوګانې شتون لري چې نن سبا اقتصادي وضعیت ډیر کمزور دی، او که څوک یې لاسنیوی ونه کړي نو امکان شته چې د هیواد د نورو راډیوګانو په څیر په کونړ کې هم د خصوصي راډیوګانو دروازې وتړل شي. دوی له طالب چارواکو او نړیوالو ټولنو غواړي چې ورسره مرسته وکړي چې تر څو نور رسنۍ ونه تړل شي او کارکونکي د دندو او وطن پریښودو ته اړ نه شي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوي دوی هڅه کوي چې د نورو بنسټونو تر څنګ د خصوصي رسنیو ستونزو لپاره هم د حل لاره پیدا کړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په دغه باره کې مونږ ټولو خبریالانو ته ډاډ ورکو، خاص کر د کونړ چې کوم هغه خبریالان دي یا کوم دغه کارکونکي دي چې په دغه مشکلاتو کې به ان شاء الله امارت اسلامي دغه هر قسم امداد کوي او هر قسم د مشکلاتو د حل لپاره به تلار ګوري.
په افغانستان کې د رسنیو د بنسټونو په وینا چې د نوي تحول راته ګوراندې په کابل او ولایتونو کې په لسګونو شخصي تلویزیونونو او په زیات شمیر کې راډیوګانو فعالیت کولو چې په کې ګڼو کسانو ته د کار کولو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه، خو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله د ګڼو دروازې تړل شوې او نور هم د تړل کېدو په حال کې دي.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادۍ د راډیو سیمه دا خواهش دی چې زموږ غږ پر لوړو چارواکو طالبانو پورې ورسېږي. نو د ناوی ولسوالۍ کومه ګناه کړې ده چې دوی نه یو څک اوبه ورته راایله کړې دي؟ بندې مو وچوسي، د کورو بندې مو وچوسي، په وطن کې د چفنګ اوبه څک نه لرو، څه درختې مو ګرده وچوسي. هغه مرستې خو چې راکوي هغه مرستې خو مشر هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کېدلې ده، یا شی ولا کېدلی دي، که د چا دیوان نړېدلی دي، که د چا کور نړېدلی دي، که څوک خراب شوی دي، چې موږ د دې دلیل په کټ دا کدار وکړي چې دا کدار وبې موږ سره ایدا کې چې موږ د چشنګ وبن لرو، موږ د چشنګ وبو هم دی وخري. سلام
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنا ګلدین تاسو په اړیکه کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، د تورخام د ګیر تلاسا او د سینبول تک څخه ګیر تلاسا الته خو لږه هم گزاره کیږي، خلک جلوسونه وباسي دي هم څنګه چې لږ گزاره حال خلاص شي، خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پتی ټوکلر لار نه ورکې تک را تک وته ډیر سخت دي. د افغانستان په اسپیټال دی دغه اسپیټال په کې نشته دی، ډاکټرانو کې په کې دی، هغه لاله د وینې په نشته دی، وسایل په کې نشته دی، په دې مملکت ته مشتاقه دی او بیا دومره ظلم سره کیږي چې مریضان نه پریږدي، د مریضانو سره په وزن نه پریږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تخوري هغه نه پریږدي. ټول زم د افغانستان خلکو سره وایي ټول خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولې دي، خو د خپل مقصد لپاره په کې وخت یې تیر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. افغانستان پریږدي، د افغانستان خلک یې پریږدي او بیا چې وتی دی، خو د افغانستان خلق د پردی مساقيونه نه دي خلاص کی دا مریضان چې دا پزینو خلق د تور خو سره خو کیږي دا د چا د لاس دا د زغه دیورن د څوک د ظالمان د لاس دا والسلام علیکم چې موږ د غفران نشته چې تاسو نه پونی ول
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو د خبرونه دویمې نیمایي ته نږدې کیږو. څلور نیمه بجې دی اجمل اند سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډې زوایي.
په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دینی عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزی سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دینی عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. متحده ایالاتو ویلي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم بحثونه شامل وي. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو ویش پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی دی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزې ګڼي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې یوه طرحه تایید کړې ده. په دې طرحه کې د ځنګلونو د ونو د پرې کولو لپاره د برقي ارو پر کارولو بندیز لګول شوی او د سرغړوونکو پر مجازات ټینګار شوی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې له بشري حقونو جدي سرغړاوي رامنځته کړي. او د انرژۍ د بیو د ټیټولو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیونه بیرل تیلو د رایستلو امر کړی.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورځې سپورتي خبرونه اورو، ورپسې هم د ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
په کابل کې د پینګ پانګ د پینځو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د پینګ پانګ فدراسیون مشر جاوید شریفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د 420 روغتون، د کابل د پولي تخنیک پوهنتون، د افغاني سرې میاشتې ټولنې، د رڼا خصوصي پوهنتون او د ښوونې او روزنې پوهنتون د کلبونو لوبغاړي لوبېږي. نوموړي د دې سیالیو د جوړولو موخه د کابل د تنکیو ځوانانو او لویانو منتخبو لوبډلو ته د غوره لوبغاړو انتخابول یادوي. د پینګ پانګ فدراسیون د مشر په وینا دا سیالۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې په کوربتوب او د افغاني د پینګ پانګ فدراسیون په مرسته جوړې شوې چې څلور ورځې به دوام وکړي. په کندز ولایت کې د سیجان پوهنتون او قابان لوبډلې ترمنځ لوبه سیجان پوهنتون وګټله. د کندز ولایت د بدني روزنې او سپورت مشر محمد قیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کندز په ورزشي لوبغالي کې وشوه چې یو د صفر په وړاندې د سیجان پوهنتون د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي وویل دا سیالۍ د 11 لوبډلو ترمنځ د لیګ په سیستم پیل شوې او هدف یې د فوټبال وده او د کندز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول. دا کندز د ورزشي امریت د مسول په وینا دا سیالۍ د لړم یا عقرب میاشتې په 19 پیل شوې او په راتلونکو ورځو کې به هم دوام وکړي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته د قطر تیاری. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ به د نومبر میاشتې له 11 نیټې پیل او د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به په قطر کې وشي. دا لومړی نړیوال جام دی چې په منځني ختیځ او یو عربي هیواد کې کیږي. همدا ډول دریم ځل دی چې یو آسیایي هیواد د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب کوي. لومړی ځل په 2002 کال کې جاپان او جنوبی کوریا د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب وکړ او د 2013 کال د نړیوال جام کوربتوب بیا روسیه کړی وو. د فوټبال د نړیوال جام به دا وروستۍ دوره وي چې 2 لوبډلې پکې ګډون کوي. د 2018 کال او له هغه وروسته نړیوالو جامونو لپاره 48 لوبډلې په پام کې نیول شوې دي. په قطر کې اوس د 2022 کال د نړیوال جام لپاره تیاری روان دی او ویل کېږي چې 48 لوبې به په اتو لوبغالو کې وشي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د وی ټولنې پانګه ده، خو د ورستۍ سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاري چې افغانستان خپل د پانګه له لاسه ورکوي. ډېر لوستي او فعال ځوانان له هیواد لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هیواده بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقررې ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کیږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکي کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښت، خو دوی د دې باور د رامنځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي څه کړي په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډېر لوستي او فعال ځوانان له هیواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هیواد کې پاتې شي او کار وکړي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حامد عبیدی.